می عباس قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو سات کې به تاسو د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورتونه واوري، همدارنګ د سیمې او نړیوالو ریپورتونو لرو. یو کله زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. پیل خبرونه کوو. دا میدان وردګ ولایت چارواکی وایي هغه نه لوبغاړي چې د وسلوالو لخوا د جلریس په لاره تختول شوي و پرون خوشې شول. افغان جمهور رئیس امر کړی چې په کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. دا میدان وردګ ولایت چارواکی وایي نه لوبغاړي او د هغوی یو موټر چلوونکی چې تېر سه شنبې جلریس ته په لاره تختول شوي و بیرته خوشې کړی شوي او خپلو کورونو ته رسېدلي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل دا کسان د قومي سپینګیرو او ولایتي چارواکو په هڅو د طالبانو له منګولو خوشې شول.
خوشبختانه په مغه ورځ وتونېدو د پیښې نه یو ساعت وروسته درې کسان ورزشکاران آزاد کړو او پاتې اووه کسان یې چې د دوی سره هغه یو ډریور هم و د قومي مشرانو په هلو ځلو یا خبرو اترو په نتیجه کې وتونېدو د چهارشنبې په ورځ د هم آزاد خپلو کورنۍ ته وسپارو.
ښاغلی منګل ویل له همدې قضیې سره په تړاو د لوبغاړو د تختولو په عکس العمل کې دا تنګې په سیمه کې یو زورواکي څو عام کسان برمتنی ولی وو چې بیا د حکومت په سپارښتنه هغوی آزاد شول. ښاغلی بنګل ویلي چې دغه زورواکي ته جدي ګوتڅنډه نام شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو په ولایت کې وخت نا وخت د حکومت وسلوال مخالفان له موټرو کسان ښکته کوي او له ځان سره یې بیایي. په ورته توګه یو شمیر حکومت پلوي ملیشي هم تورنې دي چې ولسی خلق برم تکی. افغان جمهور رئیس امر کړی چې کابل کې زیاتې سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړې شي. د ارګمانی په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی دا خبره پرون د کابل ښاروالۍ د تګلارې د سیړنې پر وخت وکړه. جمهور رئیس ویلي چې کومې مځکې چې آبادې نه دي باید مشخص او پرې د هستوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. د ارګمانی د بیان له مخې ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د ځمکو د غصبینو سره باید مبارزه وشي. هغه ویلي چې د دولتي او عام املاکو د ثبت لپاره باید یو معلوماتي بانک جوړ شي. د یادونه ورده چې د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د دولتي مزکو لاندې کول او غصبول یو لجدي ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملي اردو یو افسر ته چې په برتانیه کې د غوره محصل لقب او جایزه خپله کړې وه یوه فوق العاده رتبه منظوره کړې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي ښاغلی عبدالله له بهزاد حیدري سره د پنجشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. افغان افسر بهزاد حیدري د برتانیې په شاهي پوځي اکاډمۍ کې د زده کړو تر یوې دورې وروسته د غوره بهرني محصل لقب او معتبره شاهي جایزه چې یوه توره او مډال دی ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړي اعلان شو. شهزاد محمدي د کرکټ د نړیوال شورا د 2014 کال د هیوادونو لیست کې نومول شوی او چې خپل سیالان ماته او د مقام ترلاسه کړ. د کرکټ نړیوال شورا په خپل ویبپاڼې لیکلي چې محمد شهزاد محمدي په 14 ورځنیو لوبو کې د 499 منډو په 18 نړیوالو شلو لوبو کې د 533 منډو او د 4 ورځنیو لوی وچو په لوبو کې 301 منډو په وهلو سره تر ټولو غوره لوبغاړی پیژندل شوی. د کرکټ د نړیوال شورا د ایوارډونو ترڅنګ چې وړ مورز اعلان شول، د غوره توپ اچونکو او توپ پیشتونکو نومونه هم اعلان شول چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان د ټول نړۍ د شل اوریزو لوبو د غوره بالرانو پنځم مقام خپل کړی دی. د سوریې پوځ وایي چې د حلب ښار یې بشپړ توګه تر کنټرول لاندې راوستې. د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د کورنیو وروستۍ جوپه چې د حلب ښار د ختیځې سیمې په یوه وړه برخه کې اوسېدل د پنجشنبې په ورځ له دې ځایه انتقال شول. د احرار الشام په نوم یوې مخالفې ډلې مسؤول احمد قره علي تایید کړی چې د مخالفینو تر واک لاندې له وروستۍ سیمې هم خلکو یعنی د مخالفینو او د دوی کورنیو کډه کړې. دا سره صلیب د نړیوالې کمیټې د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 کسان له تیرې اونۍ راهیسې د حلب له ختیځه انتقال شوي. د مخالفینو او د هغوی د کورنیو خوندي لیږدول د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د یو تړون په اساس منظور شوي وو. د مخالفینو او د هغوی د کورنیو د وتلو موافقه وروسته له هغې وشوه چې د بشر الاسد د رژیم پلبي عسکرو او متحدینو یې په حلب کې د ختیځو سیمو د نیولو لپاره پراخ عملیات وکړل. دغه عملیات د دې لپاره چې ویل کېږي ډېر ملکیان پکې وژل شوي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالو مدافعي ډلو له توند انتقاد سره مخ شوي دي. مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک د مسودې استول ځنډولی. دا پریکړه لیک د فلسطین په خاوره کې د اسرایلو له لوري د ښارګوټو د جوړولو د کار د بندېدو غوښتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرایلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو له هغه غوښتنې ملاتړ کړی و چې له واشنګټن یې غوښتي و چې دا پریکړه لیک رد کړي. نتنیاهو له واشنګټنه دا غوښتنه د یوې ویډیوي وینا پر مهال کړې وه. اسرائیلیان له امریکا، اسرائیل له یو ستر اتحاد په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو پر ضد د پریکړه لیکونو د رد په خاطر د امریکا د متحده ایالاتونو له لیوالتیا د زړه له کومې مننه کوي. هیله من یم چې متحده ایالاتونه دا پالیسي پرې نه کړي. سوله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې نه، بلکې د دواړو ښکېلو لورو لخوا رامنځته کېږي. په همدې خاطر وړاندیز شوی پریکړه لیک ناسم دی. دا د اسرائیلو، امریکا، متحده ایالاتونو او سولې لپاره کوم خصیص نه دی. مصر د چهارشنبې په ورځ پریکړه لیک جوړ کړ او پکې غوښتل شوي چې اسرائیل د زر تر زره په بشپړه توګه د بیت المقدس په شمول د فلسطین په ټوله خاوره کې د ښارګوټو جوړول بند کړي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. پوتین چې پرون په مسکو کې د دفاع وزارت د روسي کلنۍ غونډې پر مهال خبرې کولې، ټینګار وکړ چې روسیه تر هر احتمالي بریدګره ډېره پیاوړې ده، خو باید د دفاعي سیستمونو او اټومي وړتیاو په پیاوړي کولو کار وکړو. پوتین وروسته تر دې دا څرګندونه وکړه چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو د اټومي وړتیاو د لوړولو او پراخولو ټینګار کړی. دا مشران په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د هیوادونو په 2000 میلادي کال کې هوډ کړی و چې د اټومي وسلو زیرمې براکموي. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو، خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شملزیو ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په غاړه د افغان پولیسو ساتو ځواکونو د رشتوالي له امله وسلوال مخالفان ازادانه تګ راتګ کوي او پاکستاني پوځیان هم د افغانستان خاورې ته مخکې راغلي. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې امریکایي چارواکي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو څخه په دفاع کې وایي چې سکل په افغانستان کې په دې بریدونو کې یاقیان په نښه شوي، خو ولسي خلک او د ملګرو ملتونو رپورټونه بیا د ولسي او بېګناه خلکو وژنې ته اشاره کوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د دغه هیواد پاوز تر بل هر احتمالي برید کوونکی غختل دی. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به دا مسله وسیړو. دا به هم واورئ چې ویل کېږي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اداره کې داسې سیاستوال غوره کړي دي چې د ایران ضد دریځ لري. که وختو د افغانستان په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم درسره شریک کړو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادم مباسي دا دا ساده راډیو ده. د زابل د خلکو ځینې استازي وایي په شملزوی ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په غاړه د افغان پولیساتو ځواکونو د نشتوالي له امله مخالفان ازادانه تګ راتګ کوي او پاکستاني پوځیان هم مخته را روان دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې دا ستونزه مسؤولو چارواکو ته رسولې، خو تر اوسه پورې ورته چارواکو جدي پاملرنه نه ده کړې. دا زابل امنی کمانډانی بیا وای په شمولزوی ولسوالۍ کې د نن کوم استون زنشته او پاکستانی پوځیان مختن نه دی راغلي. صفی الله استانکزی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان په ولسی جرګه او د زابل په ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي انتخاب کوي چې له دیار له سوکلونو راهیسې په شملزی ولسوالۍ کې 1.5 کیلومتر پوله د مخالفینو په مخ خلاصه ده. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نږدې 2500 کیلومتر ګډه پوله باندې د مخالفینو د تګ راتګ یو عمده لار همدا سیمه یادوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له همدې 1.5 کیلومتر آزادې پولې نیمایي افغانستان له امنیتي ګواښ سره مخ دی او د شملزی ډېر سرحدي سیمې پاکستانی ملیشو او پوځیانو نیولې دي.
د یوې پوسټ پوستو یا تانو په شاوخوا کې دي چې هغه له ډېره وخت څخه ستا مخکینه یو خو دا پوستې سو کسو کره مخکې کېږي. زموږ ډېر کلي هلته د دوی د پوستو شاته پاتې شوي دي، 10 کیلومتره د دښمن مخ خلاص ده. له دې څخه ټولو افغانستان و ټولو ولایتو ته د غزنی و خواته پکتیا پکتیکا چې زابل څخه بیا مرکزي افغانستان او شمال ولایتونو ته او جنوب او جنوبي غرب او زید واړي رنج وړي.
تر دې مخکې هم زابل د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه داعش جنګیالیو له اصلي مراکزو بلل کېده او ان دغه ولایت ته د یادو جنګیالیو د کورنیو د انتقال راپورونه هم تایید شوي دي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال وایي په شملځیو کې د مخالفینو د تګ راتګ په وړاندې د ده په خبره د افغان سرحدي پوځیانو د نه موجودیت په خاطر هیڅ ډول ممانعت نشته.
دا حقیقت دی چې د شملځیو ولسوالۍ په ډیورنډ کرښې ته څېرمه کوم امنیتي پوستې شتون نه لري. سرحد د ټولو مخالفینو د تګ راتګ په مخ خلاص دی. په دې ثبات باندې موږ څو ځله له امنیتي سکتور سره او په لومړۍ درجه مسؤلینو سره دا خبره یاده کړې ده. هغوی هم له موږ نه زیات معلومات په دې ثبات باندې لري، خو دا چې پاملرنه ورته نه ده شوې علتونه یې له هغوی څخه دي.
زابل د شملځیو په ولسوالۍ کې له ډیورنډ کرښې سره شاوخوا 15 کیلومتره ګډه پوله لري. په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې د زابل د خلکو استازي په داسې حال کې د شملځیو له آزادې پولې انتقاد کوي چې د رپورټونو له مخې وړمه ورځ د پاکستان ملیشه پوځیانو د شملځیو په یو کلي حمله وکړه او یو افغان ماشومې وواژه. د زابل امنیه قمندان پاسوال میرویس نورزی بیا که څه هم امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په شملځیو کې پاکستاني ملیشه یا مخالفین مخکې نه دي راغلي او د ده په خبره کومه لویه ستونزه نه ده موجوده. یوازې د شملځیو سرحد نه، بلکې په گاونډ پکتیکا کې د انګور اډه، په ختیځ ولایت ننګرهار کې په گوشتي او ځینو نورو سیمو کې تل د پاکستاني پوځیانو د مخکې راتګ په خاطر نښتې شوي چې تر ډېره پکې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په معروف او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په خبرګون په کابل کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی دی. پاکستان په وار وار د افغان او هندي چارواکو لخوا له پولو د باندې د تروریزم په تقویې تورن شوی، خو پاکستانی چارواکو کله هم نه ده منلی چې خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه افغانستان ته وسلوال ور اړوي، څو بریدونه وکړي او بیلابیل اهداف په نښه کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، په دوهم نیمایی کې یعنی د 8:30 بجو نه وروسته یو کلی زرغږونه ډرامه لرو او ورپسې یوسف خان صدران په یوه موضوع له میلمه سره بحث لري. دا اونۍ په دې بحث لرو چې افغان حکومت تل په ټولنه کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی، خو تاسو د ښځو ونډې د ډېرېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ او هغې ته په کوم نظر باید وکتل شي؟ تر هغې چې خپرونه پیلېږي کولی شئ خپل نظرونه مو راسره د غږ ثبتونکي شمیرې له لارې ثبت کړئ. ستاسو نظرونه ثبتېږي، وروسته به یې زما همکار په خپله خپرونه کې اخباره کړي. شمیره درته وایم: 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. بیا یې تکراروم: 09 شپېته 0 1 شپېته 0 1 شپېته. ستاسو غږونه په اوتومات ډول ثبتېږي. د یادونې وړ ده چې د دې اونۍ میلمه مو د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی ده. دوستانو، امریکایي چارواکي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو څخه دفاع کوي، وایي چې سکل په افغانستان کې په دغو بریدونو کې یاغیان په نښه شوي دي، خو ولسي خلک او د ملګرو ملتونو رپورټونه بیا بله خبره کوي، وایي چې په دغو بریدونو کې ولسي بېګناه خلک هم وشل شوي. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ په استناد تفصیل دراوري.
په افغانستان کې ولسی خلک او امریکایي پوځیان د بې پیلوټ الوتکو د سګنیو بریدونو په حکله بیلابیل نظر لري. امریکایي پوځیان وایي په دغو بریدونو کې یوازې یاغیان په نښه شوي دي، خو ولسی خلک او د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. بریدمن شاوچه د کندهار هوایی اډې څخه د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کنټرولوي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې خلک فکر کوي چې بې پیلوټ الوتکې تصادفي بریدونه کوي، خو موږ په یو هدف باندې برید لپاره تر هغو الوتکو چې پیلوټان لري ډیر مجهز یو. خو حمید شینواری د ننګرهار یو اوسیدونکی چې وایي د بې پیلوټو الوتکو یو برید لیدلی څرګندوي چې تر برید وروسته د انسانانو د بدن ټوټې هرې خوا پرتې وي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ هم وویل چې د بې پیلوټو الوتکو د تیرې سپتمبر میاشتې یو برید کې 15 ولسی کسان ووژل شول. یو 12 کلن هلک هم د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د نورو ترڅنګ دی هم په دغه برید کې ټپي شوی دی، خو امریکایي چارواکي وایي په دغه برید کې یوازې د داعش غړي وژل شوي دي. د رویترز خبري اژانس رپورټ وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ائتلافي الوتکو لخوا د ولسي خلکو مرګ ژوبله یوه ډېره حساسه موضوع ده، خو امریکایي پوځیان د بې پیلوټه الوتکو له بریدونو دفاع کوي او وایي چې په دغو بریدونو کې یوازې طالب یاغیان او د القاعده شبکې او داعش غړي په نښه کیږي. ملګرو ملتونو د تیرې اکتوبر میاشتې په رپورټ کې وویل په پکتیکا کې د بې پیلوټو الوتکو د اپریل د 26 په برید کې 12 بېګناه ولسي خلک ووژل شول، خو هغو پوځیانو چې دغه بریدونه کنټرولوي د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دغه ډول بریدونه تر پراخې څارنې وروسته ترسره کیږي. کپتان اریک وایي د یو هدف په هکله د دقیقو معلوماتو د نشتوالي یا د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د احتمال له کبله له 15 تر 90% کې بریدونه لغوه کیږي.
رپورټونه وایي چې پرون د جرمني د دفاع وزیر مزار شریف ته تللی و. په اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
د آلمان ته دفاع وزیر ورسلا فون دیر لاین د پنځشنبه په ورځ د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې د افغانستان شمال ته راغله. په شمال ځون کې د 209 شاین قول اردو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان ته د میرمن دیر لاین د سفر اساسي هدف د نوې میلادي کال او د کرسمس په مناسبت له آلمانی ځواکونو سره لیدل دي. د آلمان د دفاع وزیر په بلخ کې د میشتو جرمني ځواکونو سره له لیدو کتو وروسته په شمال ځون کې له افغان امنیتي چارواکو سره هم خبرې اترې کړې دي. د 209 شاین قول اردو مطبعاتی مسئول عبدالقهار آرام وایي چې میرمن اورزلا فون دیر لاین د دې قول اردو لامشر جنرال مومن کټوازی سره هم لیدلی او له افغان ځواکونو سره یې د آلمان هیواد د نظامي مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه وویل
آلمان از همکاری های گذشته هم یادآوری کرده و تعهد سپردن که در آینده هم در این همکاری ها ممید واقع شوند و نیروهای امنیتی افغان به خصوص شمال اونا کمک همکاری کنند.
آرام وایی چه امدهوس محل ده مزار شریف مارمول نظامی کمپ که سلگون آلمانی پوځیان افغان امنیتی سرتیرو رو تا نظامی زدکر ورکوی او ترسنگ ده نظامی عملیاتو پا برخه که مشوری هم ترسره کوی. ده 209 شاین قول اردو ده چارواکو پا خبره چه آلمانی پوځیان پا دیرو جدی مواردو که لابغان امنیتی سواکونو سرا پا گره هوایی نظامی حمله هم ترسره کوی.
نیروهای آلمانی نه تنها در بخش پیشبرد تعلیم تربیت آموزش مشوره دی با ما همکاری میکنند، بلکه در بخش های هوایی هم ضرورت میباشد. نیروهای قول اردوی در سنگ شاهین و در مجموع نیروهای امنیتی افغان در شمال
په داسې حال کې د آلمان هیواد د دفاع وزیر اورزلا فون دیر لاین د خپلو سرتیرو سره د لیدو لپاره د افغانستان شمال ته راغلی ده چې کابو دوه میاشتې د مخه په مزار شریف کې د آلمان پر قونسلګرۍ په یوه تروریستي برید کې 8 تنه ووژل شول او له لسو ډېر ټپیان شول. د یاد برید پره طالبانو منلې وه. تر دمه څرګندنه ده چې میرمن دیر لاین به د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو او یا هم د آلمان پر قونسلګرۍ د برید له وژل شویو کورنیو سره وګوري که نه. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو غونډه کې د وینا پر مهال د عادلانه نظام جوړول د خپل حکومت اساسي هدف بللې. ښاغلی غنی دا څرګندونه د پنځشنبه پر ورځ د خاط جوړونې وزارت د کارونو د ستاینې په غونډه کې وکړې او د څلورم میکرویان د اوسیدونکو څخه ناقانون اخیستل شوې پیسې بیرته دوی ته وسپارلې. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو عادل نظام پر بنسټ د ولس او دولت ترمنځ ستونزې کمیدای شي، نو ځکه همداسې نظام جوړول یې اساسي هدف دی. ښاغلی غنی د پنځشنبې په ورځ د ښار جوړونې وزارت لخوا په څلورمو مکریانو کې د اصلاحي او فساد ضد پروګرامونو د تطبیق ستاینې غونډې ته وویل په دې پروژه کې د اختلاس شویو پیسو بیرته ورکړه د ملت او دولت ترمنځ تړون پیاوړی کوي. نوموړي چې په دې پروژه کې یې اخیستل شوي غیر قانوني پیسې د څلورم مکریانو اوسیدونکو ته بیرته سپارلې وویل دا یوه نمونه نه ده، ولې حکومت په ټوله کې له دوامداره ناورین څخه د خلاصون هڅه کوي.
امروز روز اعاده 107 میلیون افغانی نیست. امروز روز اعاده حیثیت و قرارداد بین دولت و ملت است. هدف اساسی ما که امروز یک نمونش است و احکام دین مبین اسلام است، تامین عدالت است. او هر چیره چه عدالتی لمشکلات نواتلش نو یه عادل نظام جولول ایمو گوتاسو اساسی هدف.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په څلورمو مکرریانو کې په جوړو شوو اوو بلاکونو کې زیات فساد شوی و، تر دې چې له مالکینو یې 1,000,000 افغانۍ غیر قانوني اخیستل شوي وې. دا پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا د خلکو په پیسو جوړه شوي چې ډیرو ته یې لا هم قبالې نه دي ورکړل شوي. د دغو بلاکونو کار په 1983 کال کې پیل شوی و چې څه کم 300 اپارتمانونه لري. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د خلکو تر پرله پسې شکایتونو وروسته یې په دې اړه څېړنې وکړې او معلومه شوه چې پروژه ډېرې ستونزې لري. نوموړی وایي وزارت یې د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او بېتفاوتي نشي زغملی.
مبارزه با فساد اداري همیشه
دی وایي د اداري فساد سره مبارزه تل زما د کارونو په سر کې ځای لري. د ښې حکومتوالۍ او د خلکو قانوني غوښتنو ته د رسېدو په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړم،
دریغ نه خواهم کرد.
افغان حکومت داسې وخت په پروژو کې د خلکو خوړل شوی حق بیرته دوی ته سپاري چې د فساد پر ضد یې کړې ژمنې وخت ناوخت د خلکو لخوا ننګول شوي او د حکومت دا خبره یوازې شعار بلل شوی دی. د مکریانو یو شمېر اوسېدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي چې پخوانیو چارواکو خصوصي شرکتونو د دوی د مجبوریت څخه په استفادې په هر کور تر 2,500,000 افغانیو غیر قانوني پیسې وضع کړي وې.
د تماس ګروپ په نامه یوې مدني ټولنې له حکومت، عدلي او قضایي ادارو غوښتل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلي تورونه زر تر زره وڅېړي او نتیجه یې ولسته اعلان کړي. د دې بنسټ چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که پر دوستم لګیدلي تورونه ثابت شي به له قانون سره سم مجازات شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د تماس ګروپ په نامه د یوې مدني ټولنې مسؤلین وایي چې که افغان حکومت او په تېره عدلي او قضایي ارګانونه د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخواني والي لخوا د لګېدلو تورونو د څېړنو نتیجه وځنډوي، دوی به د عدالت غوښتنې مبارزه تیزه کړي. د یاد بنسټ مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیې د ټول ملت پر روان ناوړه اغېز کړی او که حکومت پر وړاندې جدي عمل ونه کړي، خلک به د بشري حقونو او د عدالت د پلي کولو په برخه کې پر حکومت بې باوره شي. د تماس ګروپ یو مسؤل فهیم صدیقی وویل
قضیه ارتباط داره به تمام ملت افغانستان و
دا قضیه د افغانستان پر ټول ملت پورې اړه لري. د جمهور رئیس د معاونیت مسله یوازې فاریاب او جوزجان پورې نه بلکې ټول ملت پورې اړه لري. موږ غواړو چې د قضیه د قانون په رڼا کې پاتې شي، ځکه ملت منتظر دی چې څه پېښ شوي، آیا دا یوازې یو تور دی او که حقیقت.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه ونۍ مخکې د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور ولګاوه چې دی د جوزجان ولایت د بزکشۍ له میدان څخه په زوره تښتولی، څو ورځې په خپل شخصي زندان کې شکنجه کړې او جنسي ځورولی دی. د احمد ایشچی ادعا په هیواد کې دننه او بهر د بېلابېلو بنسټونو غبرګونونه راپارولي او ټولو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د قضیې اصلي اړخ روښانه شي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او عدلي او قضایي ارګانونه دي دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د حقوقو پوهان وایي که دولت په دې قضیه کې قانون پلی نه کړي منفي اغېزې به ولري. د دې پوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
اوس حکومت او دولت هم امتحان ورکوي خلکو ته کولی شي چې 22مه ماده د اساسي قانون عملي کړي چې په هغې کې راغلی دی چې هیڅ ډول تبعیض د افغانستان د خلکو ترمنځ موجود نشي کېدلی چې موجودي او ټول اتباع د افغانستان د قانون پر وړاندې یو شان وجایب او حقوق لري. نو که دغه مسلې کې حکومت پاتې راغی، زه فکر کوم چې دا ډېر لوی منفي پایلې به ولري د دولت لپاره.
حکومتي سرچینې وایي چې د لوی سارنوالۍ لخوا د عبدالرشید دوستم د جلب مکتوب د جمهوري ریاست لومړي معاونیت ته لیږل شوی دی. د تماس ګروپ مسؤلینو له حکومت هیله وکړه چې که دا ډول قضیې هر کله او د هیواد په هره سیمه کې پیښیږي، پټې دې نه ساتي او پر وړاندې دې د قانون له مخې اقدام وکړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کا کې هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي
دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څنګه کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
دوستانو یو عربی یادونه کوو چې اته نیمې بجې یو کلی زرغه غونه ډرامه ورپسې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع له میلمه سره بحث لري. دا اونۍ په دې بحث لرو چې افغان حکومت تل په ټولنه کې د ښځو د ونډې پر پراختیا ټینګار کوي، خو تاسو د ښځو د ونډې د پراختیا د ډیرېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ او دې مسلې ته په کوم نظر باید وکتل شي؟ تر هغې چې دا خبرونه پیلیږي کولی شئ خپل نظرونه مو راسره د غږ ثبتونکي ماشین په شمیره کې ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره مو دا ده 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. ستاسو غږونه په اوتومات ډول ثبتېږي. د دې اونۍ میلمنه مو د ولسي جرګې غړي نسیمه نیازی ده. بېرته خپلې خپرونې ته راګرځو او د دې خپرونې وروستی خبري رپورټ راخلو. ویل کېږي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله اداره کې داسې سیاستوال غوره کړي چې د ایران ضد دریس لري. په عین حال کې د سوریې په حلب ښار کې د ایران د پلوي رژیم پوځي بریاوو داسې اندېښنې پارولې چې ښایي تهران د همدې بریاوو په مرسته د ټرمپ له ادارې څخه ځینې امتیازونه ترلاسه کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو تحلیلي رپورټ کې چې مهم ټکي احمد تکر وړاندې کوي، کارپوهانو تر ډېره دا احتمال رد کړی او د ایران امکانات محدود بللي. پاموکړی په دې اړه د احمد تکل رپورټ.
ایران چې له څو لسیزو راهیسې په انزوا کې دی، په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې تهران ښایي د دې بریاوو په مټ د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د راتلونکي ادارې له مبهمو پالیسیو سره جوړ شي. ځینې څارونکي په عین حال کې دا ویره هم لري چې په منځني ختیځ کې د تهران رول ښایي په پراخېدو وي. که څه هم ایرانی چارواکي د سوریې په کړکیچ کې د خپلې ونډې په اړه اکثرا خبرې نه کوي، خو د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو له ماتو وروسته د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهای د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار تېره اونۍ خپله خوشحالي پټنه شو کړای. یحیی صفوي خبریالانو ته وویل د حلب آزادېدل د ایران د حکومت له سیاسي پیاوړتیا سره مرسته کوي. صفوي زیاته کړه د امریکا نوی ولسمشر باید دا حقیقت ومني چې ایران په سیمه کې مخکښ ځواک دی. په حلب کې د تیرو څو اونیو جریانات د ایران په ګټه روان دي او ښکاري چې د جګړې ډګر ته د پوځي سلاکارانو او جنګیالیو د استولو په بڼه د بشار اسد له رژیم څخه د تهران ملاتړ مطلوبه نتیجه ورکړې. داعش ډله چې د تهران ستر دښمن ګڼل کیږي په ګاونډي عراق کې د لمنځه تلو په حال کې ده او په لبنان کې د ولسمشر د غوره کولو پر سر اوږده لانجه. پخوانی جنرال میشل اون چې د ایران متحده حزب الله ډله یې ملاتړ کوي ګټلې ده. ایران همدارس د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه شتمنی ترلاسه کړه چې له اټومي توافق مخکې کنګل شوې وه، او په یمن کې حوثي یاغیان چې تهران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له بمبارۍ سره سره لا هم فعال دي. په داسې یو حالت کې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ډېر ژر په کار پیل کوي. ټرمپ هغه سیاستوال د خپلو راتلونکو نږدې همکارانو په توګه غوره کړي دي چې د ایران ضد دریز لري، خو دوی پر سعودي عربستان هم پر امریکا د ډېرې اتکا او د بنسټپالو مسلمانانو د ملاتړ له کبله انتقادونه کوي. فرانس پرس خبری آژانس د منځني ختیځ د سیاسي چارو د کارپو عدنان طباطبایي له قول لیکي چې وایي ایران ښایي له څو لسیزو انزوا وروسته دا وړتیا ولري چې د منځني ختیځ د پالیسۍ په برخه کې د ټرمپ په اداره کې له احتمالي ګډوډۍ څخه د ځان په ګټه کار واخلي. طباطبایي چې په جرمني کې د یو تحقیقاتي مرکز کارپو دی، په عین حال کې هغه ویرې هم بې ځایه بولي چې ښایي ایران په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. نوموړی وایي د ایران د وړتیاو په اړه باید مبالغه ونه شي، ځکه د په وینا تهران خپله زیاته برخه بریاوې د نورو د ناکامیو له کبله ترلاسه کړي دي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز د منځني ختیځ د چارو کارپو آرام نیرګویزیان وایي تهران د خپل نفوذ د پراخولو په برخه کې محدودیتونه هم لري چې یو یې د نوموړي په وینا پا په اکثریت سنیمشته سیمه کې د شیعه حکومت لرل دي. یو بل علت د نیرگوزیان په وینا دادی چې ایران د خلیج د عربي هیوادونو په پرتله تل په حاشیه کې پاتې شوی او د ایران سیال هیوادونه له لویدیځو هیوادونو سره ښه اقتصادي اړیکې لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 8:30 بجې شوی. ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته. دا میدان ورته ګولای چارواکی وای نه هلو بغاړی او د هغه یو موټر چلوونکی چې تیر سی شنبه جلری سپلار تختول شي او بیرته خوشی کړی شي او خپل کورونو ته رسیدلی. افغان ولسمشر امر کړی چې په کابل کې سیاسي سیمې د پارکونو د جوړولو لپاره ځانګړي شي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې ولسمشر غنی دا خبره پروند کابل خاروالۍ د تګلارې د څېړنې پر وخت وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدی د کرکټ د نړیوال شورا د دویمه درجه غړو هیوادونو غوره لوبغاړی اعلان شو. د سوریې پوځ وایي چې د حلب خار بشپړ چې د حلب خارې په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سوریې دولتي تلویزیون وویل د وسلوالو مخالفانو وروستۍ ډله هم له دې خاره وتلې. مصر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک د مسودې استول ځنډولې. د پریکړه لیک د فلسطین په خاوره کې د اسرایلو له لوري د خارګوټو د جوړولو د کار د بندېدو غوښتنه کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه هیواد د اټومي وړتیاو او دفاعي سیستمونو په غښتلي کولو ټینګار کړی. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. وس هم رازو یو کلی زرغګونو ډرامې ته خو له یاده مو باسي چې د ډرامې نه وروسته یوسف خان زدران په ولسی جرګه کې د خلکو له استازي نسیمی نیازی سره ژوندې بحث لري. تاسو لوسته کولی شئ چې په 09/18/01/01 په دې بحث کې د ګډون لپاره خپل پیغامونه را ثبت کړئ. د بحث موضوع په ټولنه کې د خزو د ونډې پراختیا او د دې لپاره په هغه لارو چارو چې باید په پام کې ونیول شي راڅرخي. نو رازو یو کلی زرغګونو ډرامې ته.
یو کلی زرغګونه.
ګران اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې د ګلالۍ خسرګنۍ غواړي چې ګلالۍ خپل لیوره ته نکاح کړي. اوس راځي واورو چې ګلپری داسې څه لیدلي چې ورته حیرانه ده.
ته ګلالۍ پلاره، ستا د راتلو مخکې مې بیا له ګلالۍ سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې نن د قسیم پلار راځي.
ښه، څه یې وویل؟ اوس هم پر هماغه خبره ولاړه ده.
خو وای، زه د قسیم سره نکاح نه کوم.
ته ګلالۍ ته ور غږ کړه.
ګلالۍ راشه، پلار دې درته څه وایي.
راشه لورې. ګلالۍ
سلام.
وعلیکم السلام. راشه لورې، دلته زما تر څنګ کښېنه. آفرین، نور نه هغه وختونه تیر شوي دي چې جنکۍ د دروازو له شا د خپل ژوند په هکله د نورو فیصلې واوري.
پلاره، زه د نسیمې ورور سره واده نه کوم.
نه کوه لور جانې، د زړه خبره دې وکړه. مور دې راته وویل چې ستا خوښه نه ده. بس که لور جانې، مه ډارېږه. چې ستا خوښه نه وي نور د هېچا خبره هم نه منل کېږي. عمیرا، ته د چایو بندوبست ونیسه.
سمه ده، پورته سه لورې.
صابرخانه،
راځه راځه ګل آقا، څوک نشته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه ګل آقا، خدای دې راوله.
صابر وروره، له کاره خو به مې نه یې ویستلی.
نه نه، کار مې نه درلوده، پر یوې موضوع مو خبرې کولې.
خخ خدای دې وکړي چې فکر دا ته نه وي خراب شوی چې اوس ما سره ښه په سړه سینه خبرې وکړي.
خو خیر، زه پوهېږم چې څه څه غواړې ووایې. مونږ هم ستاسې په هکله خبرې کولې.
زه ښه شو چې خبرې مو لنډې پیل شوې. صابره وروره، ما او تا دوستي په یو نیت پیل کړې وه، خو داسې ستونزه رامنځته شوه چې ټول په خپه شول.
هو، بده پېښه وه.
د خدای رضا وه، نسیم زوی مې له منځه لاړ، خو غم یې راته پاتې شو. هغه دې خدای وبخښي. خو خیر صابره، زه غواړم چې ګورالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ښه، کور دې ودان، ته به یې ښېګڼه غواړې. خو په دې خبرې چې موږ دې ته آماده یو که نه یو؟
یعنې څه؟ زه او ته خو څه نوي خیخي نه کوو. ګلالۍ زما نه ګور ده، صرف واده ولې قسیم ته غواړم.
ګل آغا وروره، دا خو د پولې او پټي موضوع نه ده چې دومره درته اسانه خبره ښکاري. د یو انسان د ژوند موضوع ده. زما د لور خوښه نه ده چې د قسیم سره نکاح وکړي.
زما زوی هم نه دی راځي، خو مجبوره یو. له دوده خو نه شو وتلی.
له شریعته وتلی شي، له دوده نه شي وتلی. دا نه خدای ویلي نه رسول چې ورنداره د هرومرو لیوره ته په زور نکاح شي. هو، که د کومې ښځې خوښه وي بیا یې خپل کار دی. زه بښنه غواړم چې دا کار نشم کولی.
صابره، زه له زور هم کار اخیستی شم، خو ښه به دا وي چې پرې د ګلالۍ قسیم ته نکاح کړم.
ګل آغا، دا د زور خبره مه کوه. ښه نه ده، خبره معلومه ده چې زما لور نه ده راځي. زه دا خبره هیڅ کله نه منم.
ښه نو، ته یې په سمه نه راسره منې؟ خو دې غوږونه خلاص که صابره، که په زور که په رضا، زه به ګلالۍ خپل زوی قسیم ته نکاح کوم.
ای خدای دادا، وای چې نه دی ویلیدلی و به وینې، چې نه دی بیا اورېدلی و به یې اورې.
څه شوي ګل پری؟ څه دې بدمشه؟ څه دې اورېدلی چې داسې سره اوسپینه اوښتې؟
خدای دادا، کلي ته پولیسان راغلی وې.
دروغ مه وایا.
باور وکه، په دغو دوه ګناهکارو سترګو مې ولیدلې چې هغه سړی، هغه څه نومېږي، هغه او رقیب، د هغه له کوره درې ښځې پولیسانې راووتلې.
هو، او رقیب یې ولچک کړی بوت. همداسې و زړه د بدمشه؟
ښه، تا خو ځان بې خبره نیولی و.
زړه د بدمشه، که ما ویلي وای چې زه خبر یم، بیا به د ښځینه پولیسانو کیسه چا دومره راته په خوشحالۍ کوله.
ښه نو، تا هسې په ما کیسه کولم؟
نه نه، داسې مه وایه زړه د بدمشه. بیا پوره کیسه درته نه کوم چې ښځینه پولیسانو څومره لوی کار کړی.
ښه، اوس نو پوره کیسه راته وکړه.
ګل پری، زه دې بدمشه، ته بې ځایه نه یې حیرانه شوې. ما هم چې اول ښځینه پولیسانې ولیدې حیران پاتې شوم.
ته ولې حیران پاتې شوې؟
ما ویل چې دوی ته څه اړتیا ده زه دې بدمشه، خو لاس نارینه پولیسان راغلي دي نو.
ښه نو،
ته غوږ شه، چې څو دقیقې تېرې شوې نارینه پولیسانو ته مخابره وشوه.
نو مخابره چا ورته وکړه؟
ښځو پولیسانو، ویل چې مخدره توکي مو پیدا کړل.
نو نارینه پولیسانو څنګه پیدا نه کړه؟ د هغوی کار زده نه دی؟
کار یې څنګه نه ده زده؟ هغوی مخدره مواد د ښځو په کوټه کې پټ کړي وو.
ښه ښه، او دوی به ویل چې د ښځو کوټې ته به نارینه پولیس نه ور پرېږدو. همداسې؟
هو، همداسې وو.
ډېر ښه وشو، الله، داسې مې ارمان شو چې توبه، ما ویل کاشکې زه هم پولیسه وای.
ګلپري، څنګه یې ته داسې مینه واله شوې؟ ها،
خو ګوره کنه، که همدا ښځې پولیسانې تلاشۍ ته نه وای ورغلې، هغه قاچاقبر یې کله نیولی شوی؟
یاره ګلپري، زړه دې بدمشه، ستا مغز هم ښه کار کوي. ما ویل ښایي چې یوازې زه د ښځینه پولیسو د کار په ګټه پوه شوی یم.
ولې؟ پر ما د همدې هغه خلکو فکر کړی چې ښځه په هېڅ کې شمېري.
نه نه، حضرت دې بدمشه، د خان اکرم خان ګورې، که زما په خوښه وای سمه دمه د ډګروالۍ رتبه مې درکوله.
چې دا به څنګه شي؟ بس دی قسیمه، څومره چورت وهې؟ څه خبره ده؟ څه بیړۍ دې غرقه شوې ده؟
هی کریمه وروره، کومې بیړۍ هم غرقه شوې وای، دومره به نه وم غمجن.
ولې څه شوي؟
ستا نه به یې څه پټوم کریمه، ته خو مې د نسیم ورور ډېر کلک ملګری وي. د هغه خو کوژدنه د پلار په کور پاتې شوه.
هو خبر یم. هغه څنګه شوه؟
هغه خو تر اوسه خپل پلار کره ناسته ده، خو اوس مې پلار او مور پیسې بډوهلې دي چې هغه باید خپل کور ته راولو.
څنګه یې کور ته راولې؟ هغوی خو واده نه وکړی.
لنډه به درته ووایم، هغوی غواړي چې ورېندار مې ماته نکاح کړي.
نو ته پکې څه وایې؟ او هغه ورېنداره دې څه وایي؟
هی کریمه، زه به څه ووایم؟ نه زه راضي یم او نه مې ورېنداره، نه د هغې کورنۍ.
چې یو هم راضي نه وي نو څنګه غواړي چې درته نکاحي کړي؟ دا په کوم دین او مذهب کې راغلی؟ اسلام خدا نه مني. د قرآن شریف د نساء سورې په 19 آیت کې هم راغلی چې آی مؤمنانو، تاسو ته دا حلال نه ده چې ښځې په جبر او اکرا په میراث یوسئ.
کریمه، ځینو کسانو دین او مذهب هیر کړی دی، هغه د پخا د دود او دستور پر لاره روان دي.
توبه خدایا، نو ته څه غواړې چې وکړې؟
زه خدا نشم منلی. کمې پلار خفه کیږي که خوشحالیږي، زه دا نکاح نه منم.
بس بس، خبره خلاصه ده. چې ته یې نه منې، مې یې منه.
خدا سه هم نه ده کریمه.
نو څنګه ده؟ ووایه، کیدای شي زه در سره مرسته وکړی شم. که نه نو د اکرم د کلي ځوانانو نه به مرسته وغواړو.
جمیل ښایې، هغه خو ډیر پوه هلک دی.
هو، هغوی په خپل کلي کې داسې ډیرې لانجې هوارې کړې دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول، په زوره ودول او داسې نور.
ښه خبره ده، خو نن مې پلار یوه بله خبره وکړه، ډیرې ورخطا کړی یم، نه پوهیږم چې څه به وشي.
استاد نفیسې، ښه شو چې دا شورا جوړه شوه، که نه ته چېرته او دا کورس چیرې؟
نه، هسې خو م احوال لرم، په ښوونځي کې مو له ماشومان نه پوښتنه کوم.
صدیقې، څنګه غلی ناسته یې؟ ساړه دې شوي؟
هسې سودایي غوندې یم، دا څو ورځې مې یو څه ته پام شوی، بیخي خپه یم. واده شوي لوڼې دي، خوشحاله دي؟ هو ښې دي، کې خو سرګنۍ ورسره خوشحاله وي، خدا به م خوشحاله وي. لور که د پلار په کور کې وي یو رقم سوځي، چې واده شي بل رقم. صدیقې خورې، نن بل ډول غږېږې، ولې چا دې لور ته څه ویلي؟ ما په خپله ورته ویلي، ما غوندې مور دې ړنده شي. هر وخت مې د لور له خولې مړې وهلې، د زوی په خولې مې دننه کړې.
ښه،
ولې؟ د اولادونو تر منځ فرق کول خو لویه ګناه ده، ستا دې خبرې ته پام نه و شوی؟ استاد نفسي، سعید لیور مې د خدای جنتی کړي، دا څو وخت دی راته پام و چې د مریم او عبید تر منځ فرق کوم، خو زما ځان ته هېڅ پام نه و، نه پوهېږم ولې مې داسې کول.
خیر دی یوسی، ښه شو چې پوه یې کړې. صدیقې خورې، مور ته هر اولاد زړه ټوټه وي، په یوه یې بد نه لورېږي.
نه زرمینې، لیور مې له مولوي صاحب نه پوښتنه کړې وه، هر څه یې راته وویل. د لور او زوی تر منځ فرق کول لویه ګناه ده. صدیقې، ته بختوره یې چې یو چا پوه کړې.
هو، کاشکې ټول پوه شي. زما خو په دې څو کلونو کې غوښې ویلې شوې، په دې چې زوی نه لرم او خاوند مې راسره بده رویه کوي.
پوهېږې، په پوهنتون کې موږ ته یو ښوونکي وویل چې ځینې نارینه د لونو په پیدا کېدو سره له خپلو مېرمنو سره بده رویه کوي او هغه ملامتې ګڼي چې تا لور زېږولې. وایي همدومره ځان سره نه وایي چې دا خو د خدای په لاس کې دي، چا ته زوی چا ته لور، او ځینو کسانو ته هېڅ اولاد نه ورکوي، همدا به یې په خیر وي.
تر دې حده چې ځینې نارینه خپلو ښځو ته وهل ورکوي. ځینې پلرونه او میندې د لور او زوی تر منځ خپله فرق کوي چې قانون کې ورته تبعیض وایي، او تبعیض د اسلام له نظره هم ګناه ده.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې او باس خوګو مینوالو، السلام علیکم. تاسې شیبه وړاندې د یاد ډرامې 102 برخه واورېده. خو اوس د ډرامې اړوند یو باس ته مو زه یوسف زتران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د سعید په کورنۍ کې د هلک او جنۍ ترمنځ توپیر کول، په یو زیات کار کول بل ته د سهولت خبرې کول په سعید بدې لګېدلې دي. په همدې تړاو په ښوونځي کې د ښځینه او نارینه ترمنځ توپیر بد اغېزې راپارولې دي. دا چې په کلي کې ښځینه پولیس اړه لري، څه دنده ترسره کوي، په دې اړه مو هم واوریدل. نو نن په ټوله کې په همدې غږیږو چې تاسې اوریدونکي په ټولنه کې د ښځو ونډې ته په کوم نظر ګورئ. افغان چارواکو د ښځو پر وړاندې د ځورونې زور زیاتی د مخنیوي او همدارس په ادارو کې د دوی پر وړاندې د شته تبعیض د مخنیوي لپاره بیا بیا ژمنې کړي. دا ژمنې څومره عملي کیدونکې دي او شته تصویر څه دی؟ دا ټول له تاسې درنو اوریدونکو سره په بحث کې څیړو. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999235540 او بل شمیره ده 0928255. لطفاً دې شمیرې ته اړیکې نیولی شئ. نن ستاسو سره غږیږو. د یادونې وړ ده چې په خپرونه کې راسره نسیمه نیازی میلمنه وه، دې ژمنه کړې وه، اما اوس راسره نشته. دا چې ولې، وروسته به بیا درته حتماً په دې اړه معلومات درکړو. اما له تاسو اوریدونکو سره په همدې موضوع چې بیان مو کړه بحث کوو. شمیرې مو دي 0999235540 او بل 0928255. همدا شیبه یا اوریدونکی راسره پاړي کې کېدی د سره خبرې کوو. اتمن تاسو ډراما اوریدلی او هغه بحث چې کوي په هغې اړه ستاسو نظر لرو. اخلو ډېره زیاته مهرباني ګران ورور، دا چې کوم ځای نه د اړیکې نیولي، نوم څه دی؟ د خپله راته ووایه. په خیر راغلی خپرونې ته.
السلام علیکم یوسف خان زدران صاحب، تاسو ټول اوریدونکو سلامونه. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم.
تندر صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، مننه چې تل را سره په خبرونه کې وای او موضوعګان را سره تعقیبوي، چېړې را سره ډیر زیات مهرباني. نن موضوع اتمن تاسو اوریدلې ده، د ښځو ونډه په ټولنه کې په افغان حکومت کې په دې اړه ژمنې ډیر زیات شوي، اما دا چې عام تصویر څه دی په دې اړه ستاسو نه اورو.
زه به دومره درته ووایم لکه څنګه ښځو ونډې په باره کې، لکه اوس په ځینې ښوونځیو کې ښځینه نارینه دواړه وي، په یو دفتر کې ښځینه نارینه دواړه وي، لکه څنګه چې اسلام مبارک دین په ښځینه او نارینه دواړو باندې فرض دی. همدارنګه زه به درته ووایم چې که چېرې په یو ټولنه کې نارینه وي، غوره خبر دا چې لري موجودي که پردن یا ښوونځی یا په بل دفتر کې وي، نارینه لپاره باید ځان ته موجود وي. زه به دومره درته ووایم.
اما د دوی کار ته په کوم نظر باید وکتل شي؟ اصلا کچېرې یا د مجبوریت له اړخه کار کوي یا د چ پټولنه کې ورته ضرورت وي، اوس د طب په برخه کې په نورو موضوعاتو کې دا چې دوه اونۍ مخکې مونږ د کورنیو چارو وزارت د جنډر د برخې مسؤول میلمه وو، د ښځینه پولیسو په برخه کې چې دوی د کورونو په تلاشۍ د مخدره موادو په نیولو په دې کې ډېره مرسته کوي، په دې برخو کې
ټولنه خو نارینه او ښځینه دواړو ته اړتیا لري. پردن د ډاکټرۍ په برخه کې اړتیا لري، پولیسو دندې کې اړتیا لري. پردن یو ځای ته پولیس لاړ شي هلته تلاشي کوي، میرمن سره دنګ چلند کې باید ښځینه پولیسو موجود وي. دا خو اړتیا ده، خو باید افغان حکومت
تندر صاحب د وروستۍ پوښتنې په ډول چې نور اوریدونکي هم منتظر دي، که راته ووایي تاسو پکتیا کې ښځینه پولیس شته، تاسو کله لیدلی دي تلاشۍ په برخه کې مرسته کوي؟
بلې، پکتیا کې مرکز ګردیز بله ښځینه پولیس لیدلی، البته په څمکنۍ او ډنډي پټان په دې ناامنه سیمو کې بیا نه دي لیدل شوي.
اما ضرورت احساسیږي؟
ډېره
زیاته مهرباني تندر صاحب، ډېره زیاته مهرباني، مننه ستاسو سره له خبرو ډېرې ښه خوند مو واخیست. ښه وي. یو بل اوریدونکی هم اخلو، د چې کوم ځای نه اړیکه نیولې، دا وایو بیرته تاسو مونږ ته ګڼ غږیز پیغامونه پرېښي، دا هم درته خپرو، خو نن ستاسو سره مخامخ غږیږو. ډېر زیات په خیر راغلی ورور، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم زدران، سلام پر تاسو پر ټولو مینوالو. خالد نورزی نه
پرواله کیسه. وعلیکم السلام نورزی صاحب، ډیر زیاته مهرباني، مننه چې خبرونه کې را سره یې. موضوع تعقیب کړی دا، نظر مو اخلو.
او موضوع سره تعقیب کړی دا، یقینا ټولنه کې څنګه چې جوړ وځي دا د نور خپل جوړ دی، نه راوځي په دواړو کې ضرورت ته. مګر یو رقم چې د ټولنې د ښځو حقوق تاجری نه کدار سره د خانان کې تاجری دا سمیدی زما پان از غالی فابو او فاتیلی را دیو تنها تر مابین که نجال اصلاف سلام کارون او نیسل دکو توسوارن دا زهرانی کارون ای وازرخانی سال توسوارن دا مدا سی اسلام تی اکنان پار بار حتیفتا خوزی انسان جسد جل لرم او تشد جل تی اسلامی شریعت تی یوازی تنها سفار نسی کوانا یا دا چی پا پولیس کی بند جراتی یا په دفتر کې باندې،
یعنی د اوسنۍ ټولنې سره دا مقایسه کول او روغتیا هم ساسو په نظر باندې، یعنی هغه وخت کې او دا وخت کې کار نه دی. اما مونږ په دې کې وخه کې چې ضرورت څومره دی، یعنی واقعا نن سبا اوس حالات هم تغییر خوړلی دی، د جنگ ډول هم تغییر خوړلی دی، د مخدره مواد او نور موضوعات او جنایي جرمونو دی هر څه تغییر خوړلی. فکر کوي دلته بیا ضرورت په اساس باندې، یعنی ضرورت احساسیږي؟
او زبران صاحب د تاسو سره په دې باندې تایید کوم دا خبره باندې سره هم نظر ما په نړۍ ضرورت دې مگر تر دې راځه پر د اسلامي ټولنې د اسلامي شریعت او صفابو د مراد کې نو څه مخالفت هم کې خپلواکي د برخه کې په برخه کې یاد چې کارو کې مخالفت نه کوي چې اسلامي شریعت مراد یا مراد څه مخالفت هم کې خلک ولر سره متوجه
او یعنی کیږي دلته دې هغه زمينه ورته برابرې ترڅو هغه اسلامي اصول مراد شي وي تاسو نظر دا ډیر زیاته مهرباني نورزی صاحب تاسو اړ کې نه یو بل اردن کې هم اخلو بیا تاسو غږیز پیغامونه هم درته وړاندې کوو چې تاسو هغه کې څه ویلې دي ډیر زیات په خیر راغلی کوم زینم اړ کې نیولې
السلام علیکم تو خیر مزه بل ولایت سر په تماس کې
وعلیکم السلام تو خیر صاحب محترم ډیر په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي
دران صاحب له تاسو خوم چې مفتوم وخت راکړي دا موضوع په حق له کوم ان شاء الله دا چې نظر لرو خو نو مېمانه صاحب هم پښتون هم
بالکل تاسو
خو د الله پاک یو پیدا ده لکه کومه چې انسان نارینه کرامت لري دغه چې خصه هم لري باید مفتو نظر ورته وګورو البته هغه چې شریعت ورته ټاکلي دي د ښځې حقوق او د نارینه حقوق هغه خو مفتو ته معلومه ده چې قران کریم او په کې او په ټول احادیث او
ډیر وزیر اغلی دی بالکل
په کې اشاره ورته شوی نو لکه څنګه چې په موږ کې په پښتنو کې انا نه د روسیا هم د یودا چې سخت کیږي لکه په میراث باندې چې څه دی ویل کته چې په درامه کې لیکي وویل او دلته چې په موږ کې یو دی پیدا په هغه کې تکان کیږي چې هغه پیدا یو تکان پر کیږي په خوا به موږ په خوا وخت کې د نشره پر ویل په دې لیک باندې نشره نه ویلې یو بل دا چې مر خیرات یو دا چې شان بو دا د پنجلی نه کول منجلی دا چې د عیال په مرتبه کې نه بولي خو خبره د غسینه د شریعت هم د غسینه وایي باید وصول ته یو نظر وګورو البته د شریعت په چوکاټ کې د نن سي هر څه مناسب یا باید موضوع کوو
بل ترخی صاحب تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه اوس دا ټول موضوعات په اسلام کې ډیر واضح بیان شوی دی حقوق ورکړه او دا هرڅه اما دلته کڅوک په دیاړه باندې یا بحث کوي ډیر کله داغه پاړه منفی فکر کیږي چې یعنی ولې دا بحث باید وشي په تاسو سال کې چې په اسلام کې دا موضوع ډیر ښه بیان شوی دی ساس په نظر دلته دا تفکر وجد څه ده
نو په دا خامخا ما په هواي نه دور کول شوی باید علما او سنجي او ټول خلک چې په وطن کې رسوخ لري باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د منبر له لارې د محراب له لارې د یو رسنۍ له لارې د خلکو په خپل حقوق بیان کړي نو بس په دې وجه باندې خلک نه خبره دي
په دې اړه بحث کول او د حقوق رسول یعنی دا یو ضرورت دی ستاسو په نظر
بالکل بالکل ضرورت ته باید انسانان ټول عالمان سپارشي پوسی
او تو حساب زینه مونږ ته ګڼ غږیز پیغامونه چې را رسیدلی یا فیسبوک کې دا موضوع شریک کړي و او ردونکو لدې سره مخالف و چې خزینه پولیسي تشکیل پتیروم د جنایي جرمونو ممدارنګ د مخدره موادو د غوي مخنیوي لپاره دوی تشکیل یعنی مناسب کار نه دی په افغاني ټولنه کې تاسو نظر څه دی
زموږ نظر خدای چې د مخ کې او شر پر تکفیر د سیرات په چوکاټ کې دننه وي دا چې نسې خزینه پولیسو د غیلت مخ ګرځي یا لڅ ګرځي به چادرې به حجاب او هغه عسکرو سره یو ځای گزاره کوي دا موږ په سیرات کې دا جواز نه لري
په
چوکاټ کې دننه چې دا مستور وي او په حجاب کې ګرځي او هغه بیا کور ته ورسي پولیسي خدمت پر غاړه واخی دا هم شرعي او هم ملي وظیفه ده
ډیر زیاته مهرباني تو خیر صاحب تاسو له نظر نه مونږ ته زینو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 01 شپیتو 01 شپیتو غږیز پیغامونه هم پریخي دي دوی اتمن منتظر دي چې واوري او خپل نظرونه تر نور اوریدونکو ورسوي دا ورو درن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ هم دې شمیره تر ته غږیز پیغامونه پریک دي چې دا ضرورت څه دی اصلا تاسو د اوسنی تصویر ته په څه نظر ګورئ شمیره او زل بیا درته وایم 0 شپږ نوي 01 شپیتو 01 شپیتو
السلام علیکم جنازیہ بارزوی ملمن ولایت تدریس سالی سے خبر کوم بای چی دخلت کو دہن گلی ہس پر خون سے سکا چوم رہا کو حقوق سے حلق لری ہم دوم رہا کو حقوق سے انجلی ہم لری سائچ دہن حق تا ہم ہم لر نوسی حق چی کس شو لان دلی سے کچر تا حلق سا کلی موتای مور فلار سخر و خیال خطایی تزمازی ولا دوم رہا خیار حلق بنی آدم دی
او که هنجلی هم داگه سوشیاری لکه حلک وار داگه سالیم لاری داگه سی هم برنا ورکسی بس دی نمو دا فخر بچار دا هم داگه مور خلار داگه چی زمالرم دمرا تالیم اوتا دا دمرا دا ارکا فقدر خوی دا خویزی دا هنجلی خوارکی دا که نن دا سی سوا سیق لسی آقا دا بل دا کور دا بل دا کور که هم دا چاکا قدر و حیزت نفویزی که دیز مور خلاق قدر و حیزت وانه که یاد سبا بل دبل فکول کم قدر و حیزت نور که ولکیزی باید چی ده حلق ده انجلی فرخو نسی او ده حلق وقت پر انجلی وانجل ناس خورت نسی که یو فیو کور که او دوی او دو ماشمان تر لیان چی مثلا لکه ورو رو خوطی اغا ورو تا دیر خوام لرنه کیزی شسا کنی که شنا شنا زول کیزی اغا انجلی ده اغا ورو مخت رتل کیزی یا دا څه څه کیږي دا هغه ورورم راوړی زه هغه اندلې ته هغه څه خبره کوي پاکستان خبره چې مور فلار ته کړی
زه محمود يم د پکتیا د ولایت څخه خبرې کوم د یو کلی زره غونو درومې په اړه تاسو چې کوم موضوع په فیسبوک کې پریښو نو هغه ډېر ماسره موضوع یو عام په هوای کې رل شي خلک په دې باندې پوهېږي چې ښځې په ټولنه کې څومره رول لري او په څه شکل باندې ښځې کرامت وړاندې کوم د ازادي رجستور ځینې ښځې د ولور په مقابل کې ډېرو خرابو ډېرې پنځورو ته په بدی کې د جوګو ولورو د لاس اخیستل دغه ښځې خپل په کورو کې ستړې شوي دي حتی ښځې موافقه هم نه لري چالته ودنه وکړي خو بیا هم دغه بد دود عنعنات او رواج زموږ په ولایت کې شته نو د حکومت څخه دغه هیله کوو چې د دغه ولورونو په مقابل کې یا دغه ولورونو ته توجه وکړي تر څو د دغو خوندو آینده ژوند هم سم شي او دغه دود کلتور یو څه سم شي نو په هلمند ولایت کې د جګ ولورونه د شوز ژوند تاریخ کړی دی حتی هغه د دې په خسرګنی په کورنۍ کې د دې ژوند تاریخ یې ځکه هغه پر وځي
ډیره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو رامین کاکړ انتخاب کړی او تاسو غږی ځینې پیغامونه او چې بیلابیل موضوعات ته اشاره کړی و ولور او ګڼ نور موضوعات په دې اړه به بحث در سره کوو د حکومتي چارواکي بم راغړو چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دودیز جرګو تر اوسه پورې څه کړي لکه ځینې ولایتونو کې البته دا ټول موضوعات در سره څېړو خو دم ګړی د پټولن او حکومت کې د ښځو په ونډه باندې خبرې کوو یو وروستي اوریدونکو هم زموږ سره پاړي کې د اخلو بیا د خبرونې وخت پای ته رسیږي البته غږیز پیغامونو ته منتظر یو راته کولی شي چې موږ راتلونکو خپرونو کې هم درته غورچان کوو درته خپروې 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو زموږ د غږ ساتونکي ماشین شمیره ده په همدې ډول دا چې په مشارکت باندې غږیږو تر اوسه پورې وروستي معلومات دا دي چې د افغان حکومت په کابینه کې څلور ښځې وزیران دي ځینې د مرستیالان په توګه کار کوي ځینې په بهرنیو هیوادونو کې سفیران هم ټاکل شوي البته دا د ګوتو په شمیر دي د نورو نړۍ سره په مقایسه ډیر خلک په دې باور هم دي چې ډیره زیاته ونډه ورکړ شي په پارلمان کې 25% د هغوی ونډه په ملي شورا کې او لاغې ډیر په نورو ځایونو کې خو دا چې د دوی کارونه د رهبرۍ په کچه څنګه دي په ټیټه کچه خلکو ته خدمات څنګه رسیدلی دغه موضوع ده چې تاسو اوریدونکو ته ښه معلومیږي نو په دې اړه چې دوی څه کړي دي څه کولی شي او اصلا د دوی ونډه تر اوسه پورې څه ده بیا هم هغه شمیره 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو هغه شمیره ده چې ستاسو نظرونه موږ ته رارسوي د کندوز څخه یو ورستو اوریدونکو چې په لاین کې منتظر پات شو دایم اخلو ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي
خیر
وسه تعالی میرا بنی مننه خیر وسه دې هله چې روغ جوړ وي خبرونه اتمن تاسو سره تعقیب کړئ تک په لاندو کوستا سره نظر او رچ بیرته خبرونه ران غاړو بلی استاسو موقعیت رور ډیر زیات خراب دی استاسو غږ خنه راځي دا چې پلان کوم منتظر پاتې وي نو غواړم استاسو اړیکه مشلګه مکه پلان کوم پیغام راتوې لګ مو موقعیت تغیر ورکې
خپل به دې سوال سلام او د وختې د شمیره چې واسه د یو یو واسه چې موږ مې ریول ستې د چبک چبک واسه هغه موږ نه څنګه
ډیر زیات مهرباني او معقول د پښنیاد مو درته بیا وایم اتمن د خبرونه وختم پایتر سلې د اوسې نوټ کا تاسو نظر په وګدو کې اخلو د چوسخونه شوی له کوس د غک صفاوي موږ د خزو په وند باندې غېدو پټولنه کې حکومت کې په دې اړه تاسو نظر څه دی
موږ دا څه چې نظر دا څه دی چې دا خو به شکار دی د زنانه پولیس
په
کور کې تلاشي کوي دا ډیر شکار دی او دغه امکار او سره یې پولیس هغه د حاکم
مخنیوی هم کوي د دې تکار ولینې د شوی تر اوسه پورې افغان حکومت هغه اټکل چې دوی شمیره ټاکلې واغې ته نه رسیدلې ولې نه رسیدلې په دې اړه زه درته شمیره او زل بیا ورور وایم هغه تاسو نوٹ کړئ بیا پیغامونه مل تر ته پریک دی 09 شپږ 0 شپږ 1 0 شپږ 1 نو دا زمونږ غکساتون کې ماشین شمیره د ډیره زیاته مهرباني اوردون کو چې زمونږ سره وای خبرونم تر پای را سره تعقیب کړه.